سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخامش پک بجې شپې دی خبري مجلې ته مو زه فريدا سيال هر کله کوم تر ټولو مخ کې تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته یو ښه خبر دا چې د چهارشنبې ورځې یعنی د جدي لاته وشته مینیټې د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو پورې د شپې له خوا په منځنۍ څپه شپږ نوي اشاریه دولس هم اوریدلای شي د ورځې له خوا د ازادي رادیو خبرونه د پخوا په شان په لنډو څپو نونس یو شاو پنځه ویش مترو اوریدل کیږي اوس به ورشو خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما نن وویل چې د چهارشنبې په ورځې په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چاودنې د قربانیانو شمیر لسو ته لوړ شو د دې ځان وژونې کې برید مسؤلیت د خراسان څانګې منلی دی یونما په یو بیان کې چې له فرانس پریس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږه لسنه وژل شوي او درې پنځوس تنه نور ټپیان دي د طالب حکومت چارواکي غالبا هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم تګ وخت پیښوي دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې پنځه تنه وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړی وي د وزارت چارواکي ګوتڅنډنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی اوسمهال له افغانانو سره کوي متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستۍ انتحاري حمله هم غندلې ده او د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بیلګې بللې ده د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار خرګوټی نیولې دی فردي خرګوټی له څو اونیو راهیسې سخت جګړه روانه وه د روسیې دفاع وزارت نن په بیان کې وویل چې دوی تیره شپه د ستراتیژیک خار ونیوه اوکراین بیا د روسیې د ادعاوې رد کړې دي د جرمني د کرملین منتقد الکسی ناولی د روغتیا د ساتنې په اړه د فوري اقدامات غوښتنه وکړه الکسی شکایت کړی دی چې د زندان چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې په روغتون کې درملنه وشي د جرمني د حکومت ویان کریستین فومن د روسیې له چارواکو غوښتي چې الکسی ته د روغتیایي خدمتونه فراهم کړي برلین همدارنګه د الکسی په ازادېدو هم ټینګار کړی دی شپږ څلوېښت کلن الکسی پرمبالي فساد تورن دی هغه تور چې دی ردوي او پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی په یو ټویټ کې د استرالیا کرکټ بورډ ادارې په وروستۍ پریکړې اندېښنه ښودلې ده هغه ویلي دي چې په اوس وخت کې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي د استرالیا کرکټ ادارې دا پریکړه خوشنوونکې ده یا د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د زده کړو او ژوند چارو محدودیتونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان کرکټ لوبډلې سره د دریو نړیوالو لوبو لړۍ ولوبوي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د تړلو دروازو تر شا ناسته لري دا چې د دې ناستې موخه څه ده وړاندې مطالعه کېدی په راپور کې درته ولرو د اسلامي همکاري او سازمان یو پلاوی کابل ته راځي دوی به طالبانو سره د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په اړه خبرې کوي خو آیا دا راتګ به ګټور وي که نه بندي په مجله کې به د سیاسي چانو شنونکو سره دا موضوع شروع امریکا په طالبانو نیوکه کړي چې خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی دا چې امریکا له طالبانو بیا سر وډټکوي وړاندې مجله کې ویترته وایي د نروې د کډوالو شورا مشر چې اوس مهال په افغانستان کې دی وایي طالبانو په خپلو تېرو ژمنو خبرو نه ولاړ باندې مجله کې وایي د خبرو جزیات هم درسره شریک کړو استرالیا له خپلې هغې پرېکړې دفاع وکړه چې افغانستان سره یې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې لغوه کړې دي دوی وایي چې زده کړه هم د انساني حق دی او نه باید له سیاست سره یوځای شي دا خو چې فعاله به یي افغان کرکټ کې څه وي د کرکټ مبصر
تیز مخالفت څومره وکړو عمر تیز مخالفت دوی د مونږه په خپل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نشي
د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات ته به هم تم شو مځنه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ازادي راډیو خ خبر بیا هم تاسو ته تکراروم، دا چې د چهارشنبه ورځ یعنی د جدي لاتويشتمې د چي د ازادي راډیو خبرونه د مخام لشپک بجو د سهار تر شپک بجو پورې د شپې له خوا په منځني صفه شپک نوی اشاریه دولس اوریدل شي. د ورځې له خوا د ازادي راډیو خبرونه د پوخا پشان پلندو صفو 1921 او 1925 مترو اوریدل کیږي. اوس به ورشو د خبرونه نمړي مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پاړه د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي. د بخنړيوال سازمان ټینګار کړی دی چې دا غونډه به د امریکا په وخت د جمعې په ورځ جوړ شي او په هغو هڅو به متمرکز وي چې له مخې افغاني ښځې او نجونو سره د طالبانو د نوړې چلن مخنیوي وشي. سنا کاکړ سره په سټډیو کې وصل شوی دی. سنا جانې، ستړي مشي، تاسو راته وایي چې د بخنړيوال سازمان دغه غوښتنه چې باید د امنیت شورا غونډه د افغانستان په اړه وي، دغه سازمان نور څه غواړي او د دوی غوښتنه د افغانستان د چارواکو څخه څه ده؟
سلامونه فریدی جانې، تاسو ته زموږ درنو اوریدونکو او لیدونکو ته. څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه باید پر دې تمرکز وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغان ښځو او نجونو د زده کړو، ورزش او عامه ځایونو ته د لاسرسي په ګډون ټول بندیزونه لري شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه د جنوبي اسیا په چارواکو کې د دې سازمان د سیمه ییزې مشرې یمین مشاله قوله لیکلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پکار ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د لا زیاتې سرغړونې مخه ونیسي. میرمن مشا زیاته کړه، نړۍ شاهده ده چې طالبان په تیرو څو میاشتو کې په چټکۍ سره او په سیستماتیک ډول د ډیرو تبعیضي بندیزونو له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت دغه غونډه د امریکا په وخت نن د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. په ورته وخت کې رایحه مسعودي، یوه مدني فعاله، وایي د امنیت شورا غړي باید طالبانو ته خبرداری ورکړي چې د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار ونخلي او نړۍ باید د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د دوی ملاتړ وکړي. خو د پخواني جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره باید هر ډول سیاسي خبرې ودرول شي او د سیاسي فشارونو د زیاتولو ترڅنګ د دې وخت را رسیدلی چې نړۍ باید د طالبانو د قانون رژیم پر بدیل فکر وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ټینګار کړی دی. هغه چوکاټ چې تعریف یې نه دی معلوم. مننه
ډیره زیاته مننه کوم. ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناستي پاړه چې د تړلو دروازو تر شا تر سره کیږي وخت ته جزئیات راکول. له دې سره جوخت بیا د اسلامي همکاري او سازمان په دې هیله چې طالبان د خوځو پر تعلیم او کار د بندیزونو لړکولو ته وهڅوي، د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته رالیږي. اسمت سروان را سره دی. سروان صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایي چې د اسلامي همکاري او سازمان دغه پریکړه څه وخت کړي ده چې باید دوی یو پلاوی افغانستان ته واستوي؟
بله، ډېر مننه. د اسلامي همکارۍ سازمان لکه څنګه چې تاسو ویل غواړي چې افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی واستوي څو له طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم او کار د حق په اړه خبرې وکړي. تاسو ویل چې دا پریکړه یې کله کړې ده؟ دا پریکړه په جده کې د اسلامي همکارۍ سازمان په هغه فوق العاده غونډه کې شوې چې د ترکیه او سعودي په نوښت رابلل شوې وه، او هدف یې دا و چې د طالبانو د حکومت له لوري له لوړو زده کړو او په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه پر اندېښنو خبرې وکړي. د اسلامي کانفرنس عمومي منشي حسین براهم طه غونډې ته وویل پلاوی به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او د ټولنیز عدالت په شان د اساسي حقونو په وړاندې د طالبانو په اقداماتو تمرکز وکړي، ځکه چې دا حقونه د اسلامي نړۍ لپاره لومړیتوب لري. د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو او په ناحکومتي مؤسسو کې د کار د بندیز وروستۍ پریکړه په پراخه پیمانه غندل شوې، او د برېټانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا، ناروې، پاکستان او ایران په شان ګڼو هیوادونو او همدارس د اروپایي اتحادیې، اسلامي همکاري سازمان او ملګرو ملتونو په څیر نړیوالو مؤسسو پر دې اقدام د نیوکو ترڅنګ د طالبانو غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي او افغان ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي. خو د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنې سره سره طالبانو په خپل پریکړه کې تر دې دمه هیڅ بدلون نه دی راوسته. د اسلامي همکاري سازمان تر دې مخکې هم افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی لیږلی و چې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له طالب مشرانو سره وشخیشي، خو داسې معلومیږي چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
ډیر زیاته مننه کوم ودان اسمت سروان و چې د اسلامي همکاري او د سازمان د حقي پلاوي پړې جزئیات راکړل چې دوی په نړیواله کې افغانستان ته راځي. همدې مسلې ته بتم شو د سیاسي چارو کارپو عبید الله بهیر هم را سره خبرونه کې مل شوې دی. تاسو ته خرغلاست وي خلای بهیر که تاسو راته وای چې دغه دوه موضوعات موږ باندې راپورونه درلودل چې نن د امنیت شورا غونډه هم جوړیږي او په دې کې به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کیږي او پلاوی به هم افغانستان ته راځي. په ټوله کې دغه نړیوالې غونډې چې جوړیږي یا دا چې پلاوی د دنیا عالمان افغانستان ته راځي، آیا دوی به وکولی شي چې د طالبانو په پریکړو کې څه تغییرات راوړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو لیدونکو ته. شخصا زه خو هرکلی کوم داسې مجالس چې د بندې دروازو شاته اوسي، په دې په موږ تر اوسه پورې لیدلې دي چې هر مجلس چې په څرګنده توګه کیږي په هغه کې داسې اظهارات کیږي چې هغه حساسیتونه راپاري او پکې د حل لارې په اړه خبره نه کیږي. یو بل سره وصل کېدل، یو بل سره کتل، تماس، نړیوال تماس، ګټه رسۍ افغانستان ته نقصان نسته. په دې چې د ملګري ملتونه کم از کم یو متحد دریځ ولري د افغانستان په اړه، هغه هم ګټه کوي. په دې چې تر اوسه پورې د ګنس کوونکي سیاست د امارت اسلامي لخوا او بیا د نړیوالې ټولنې لخوا، دا په منځ کې فقط افغان ولس زپل کیزی زوریدل کیزی.
خغلی بهیر، خو په ټوله کې نړیوال وای چې باید طالبان بشری حقوقو ته درناوی وکړي، خزو ته د کار اجازه ورکړي، نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا د نړیوال ټولنې دریض دی. هم اسلامي هیوادونه په دې تاکید کوي او هم نړیواله ټولنه. ولې طالبان بیا دغه پریکړې نه اخلي؟
ډیر علتونه دي. تر اوسه پورې خو موږ ډیرې بانې واورېدلې، خو موږ مسلسل په خپل خبرو کې امارت اسلامي چارواکو ته دا وایو چې دا تقاضاوي، دا غربي تقاضاوي نه دي، دا تقاضاوي د افغان د ولس تقاضاوي دي، دا اسلامي تقاضاوي دي، اسلامي حقوق دي چې باید وانخیستل سي. دا امتیاز نه ده چې تاسو د افغان مېرمنو ته ورکوي، دا د دوی د خدای بخلی حق ده چې باید ورته ور وسپارل سي. نو اخر خبر هماغه ده چې دا نړیوال مجالس به مونیول سي، موږ تاسو به مخبل هسي وکړو، خو آخرین تصمیم د امارت اسلامي د چارواکو په لاس کې ده چې هغوی څه غواړي، هغوی څومره عمر غواړي د خپل د امارت لپاره، او هغوی څه ارتباط غواړي چې د ولس سره ولري، څومره اعتماد ولري، څومره خوشحالي ورکړي د ولس ته. تر اوسه پورې دا یو نیم کال سیاست ټول د تقابل سیاستو، د ولس له لاسه ورکولو سیاستونه، او موږ بس هڅې کوو چې دغه دریس بدل سي.
بهیر صاحب، دلته یو بلې پوښتنې ته اشاره کوم. دا چې یو خدا ده چې د اسلامي همکاري او سازمان یو پلاوی افغانستان ته راځي، او دا د دینی عالمانو پلاوی دی. دوی په خپل غ ناسته کې چې تیر ورځې درلودله، په دې تاکید وکړ چې باید طالبان دغه پریکړه بیرته واخلي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر هم پر طالبانو غږ کړی چې کومې پریکړې د ښځو او د نجونو په حق کې کړې دي، دغه غیر اسلامي دي. څه فکر کوئ چې دغه ډول څرګندونې چې د ترکیې ولسمشر کړي په طالبانو باغیزه وکړي؟
چانن ډیره ښه خبره راته وکړه، ویلوی چې دا امیر هیبت الله کله کله د ملا عمر نه هم زیات ملا عمر سي. نو دلته داسې سیاستونه راخستل کیږي چې هغه شاید د پخواني طالبانو نه هم توندي وي. په دې چې حتی که د اسلامي علما او پلاوی راځي افغانستان ته، او هغو سره هم لیدنه نه کیږي، دا ښه اغیزه نه لري، دا ښه اثر نه لري په افغانستان باندې، د افغانستان راتلونکي باندې. او تر هغو پورې چې دوی دروازې خلاصې نه کړي او سینې خلاصې نه کړي افغان ولس ته او نړیوال نمایندګانو ته، نو داسې موږ به نوره منځوا خواته ځو، او په انځوا کې د هیچا ګټه نشته.
ډیر زیاته مننه کورم ودان د سیاسي چارو کارپو عبید الله بهیر و چې د اسلامي همکاري او سازمان د پلاوی پراتګي موږ سره خبرې اترې وکړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
د ازادي رادیو د نشراتو په اړه به خزرې به هم تاسو تکرار کوم چې د چهارشنبې ورځ یعنی د جدي لا 28 منټي د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ صفه 12.89 هم اوریدلای شي. د ورځې لخوا د ازادي رادیو خبرونه بیا د پوښه پشان په لنډو صفو 19.15 مترو اوریدل کیږي. اوس په افغانستان یو بل مطلب ته ورشو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغه ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې وي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅنډنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي. امید زهرمل سره په سټډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، تاسو راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپل خبري کانفرنس کې د افغانستان په اړه او د طالبانو د ژمنو په اړه نور څه ویلي دي؟
نړی پرایس خبری کانفرنس یو پروند افغانستان په وخت باندې نا وخت وشو. دوی یو ځل بیا د افغانانو نړیواله ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه وکړه، او دای هم ویل چې طالبان له دې عمله د غندنې وړ دي چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي. هغه ویلې دا واقعیت پټ نه دی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغه ژمنو سره په تضاد کې دي چې د نړیوالې ټولنې سره یې کړي، او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي. د کله چې طالبان واک ته رسیدلی دوی په دوحه کې ژمنه کړې وه چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان نجونو ښځو د زده کړو، کار، سیاست او نور ټولنیزو برخو کې به د هغو د فعالیت پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د بیا ځلي رسېدو وروسته طالبان دا ټولې ژمنې ماتې کړې، او د افغان نجونو ښځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. مال زبی الله مجاهد وپوښتل چې د نتفای څرګندونو ته یې ځواب څه دی؟ هغه ځواب را نه کړ، مګر وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې دننه د ټولو افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. نیټ پایس په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول دي. هغه چې د دله قوله دوی به یو حساب واخلي، خو جزئیات ور نه کړل چې دا حساب څه ډول دی. د کله چې طالبانو جوني له زده کړو منع کړي، یعنی پوهنتون ته له تګ او ترخواهیې په دولتي مؤسسو کې د کار په اړه، نو د امریکا متحده ایالاتو ویل چې دوی د دې کړنې یا د دې پرېکړې په جزئیاتو باندې کار کوي، او طالبانو سره به بیا خبرې وکړي. څه خو دا معلومه نه شوه چې د طالبانو سره دوی د خبرو جزئیات څه دي.
زهرمل صاحب، قدم راته وای چې د کډوالو لپاره د ناروی شورا سر منشي هم په افغانستان کې ده، او دې هم یادونه کړې ده چې طالبان په خپل ژمنو باندې عمل نه کوي. دا غي د خبرو جزئیات کرا سره شریک کړي.
د کډوالو لپاره د ناروی د پلاوی سر منشي انګلند تما وچی پرون کندهار ته ولاړ شي، سفاري وزنډې د هغه د لامل خراب هوا به و بلدانن سهار بیا هوایی ډګر ته تللی، او شپږ ساعته په هوایی ډګر کې و، مګر بیا هم وایي چې ونه شو، ونه توانېد چې لاړ شي کندهار ته. یو لیک لیکلی د طالبانو کندهار والی ته، او د کندهار د دیني عالمانو شورا ته بیا په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړې. په هغه کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، ویلي دي چې زخه د البته د کندهار د والی او د دیني عالمانو شورا ته په خطاب کې لیکلي، زه خبر شوی یم چې تاسو نور منتظر کېدلی نه شي، خو ځینې مسایل شته چې ورته پکې اشاره کړې ده. هغه دا چې کندهار ته د خپل سفر جزئیات ویلي، او ترخوا یې دا هم ویلي چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي، یعنی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته، دوی په زلونو په اوسلو کې، دوحه کې، اسلام آباد کې، او حتی کابل کې دوی تجمنه ورکړې وه چې د نجونو د زده کړو سره، د نجونو له کار سره، او د دوی نورو فعالیتونو سره به کار نه لري، خنډ به نه جوړي، او په عادي ډول به دا کارونه رواني. اما داسې حال راغی، په داسې حال کې چې طالبان راغله، دوی کارونه نه تفتیش وکړه، څارنه یې وکړه، اما بې له دې چې دوی ته کوم خبرداری ورکړي یا هم کومه ستونزه وګوري، پرېکړه وشوه چې هر څه باید بند شي. نو دا مسله یې یاده کړې وه. ترخوا یې ورته دا هم ویلي وو چې دا کوم کار چې تاسو روان کړی دی، دا د افغانانو راتلونکي سره صدمه ده، او په داسې حال کې چې زده کړې نه وي، افغانستان نشي کولی په راتلونکي کې ښه ډاکټران، انجینران، ښوونکي، نرسان او ماهر کارکوونکي ولري. هغه ویلي په تمه دی چې یو فرمان نوی صادر شي، دا فرمان په دې اړه چې نجونې او ښځې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري.
ډېره مننه کور مودان. امید زهرمل وه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پر هغه څرګندونې چې ولې طالبان په خپلو ژمنو عمل نه کوي، او همدارنګه د ناروې د کډوالو شورا مشر چې افغانستان ته تللی و، دوی ویلي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د هغې د خبرو جزئیات موږ سره شریک کړه. د افغانستان موضوع نه ورخوا، د اوکراین جګړې ته به ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د دونسک په سیمه کې د سولیدار د خرګوټي د نیولو لپاره سخت جګړه روانه ده. روسي ځواکونه څو ساعت مخکې دا وکړه چې د سیمه نیولې ده. کیف بیا دا ادعا رد کړه. احمد شیبر را سره دی. شیبر صاحب، تاسو ته خراغلاس و. یو تاسو د اوکراین د جګړې روسي جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه. اوکراین د روسیې له لوري د سولیدار ستراتیژیک ښارګوټي د نیولو ادعا رد کړل. لکه څنګه چې تاسو وویل، د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو یو بیان سیری چرواتی د مسکو تر ادعا څو ساعته وروسته وویل چې د روسیې ادعا سمه نه ده او لا هم په سولیدار ښارګوټي کې سخته جګړه روانه ده. د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار مهم ښارګوټی تیره شپه نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي په سولیدار بشپړ کنټرول دوی ته دا زمینه برابروي چې د اوکراین په جنوب لویدیځ کې اورتموسفوک ښار ته د اوکراینی ځواکونو د تدارکاتو مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په روسیو څو ورځو کې د درنې جګړې او بمباریو په ترڅ کې په دې سیمه کې د اوکراین په سلګونو پوځیان وشلې دي. اوکراین بیا وایي چې په سولیدار کې تر 15 ډېر ملکان د جګړو په منځ کې ایسار دي چې 15 پکې ماشومان دي. روسیې تر اوسه په دې ښارګوټي کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د سولیدار ښارګوټه له ستراتیژیک پلوه مهمه سیمه یادی شي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په سولیدار کې که چیرته روسیه بریالی شي، حتی دې ځای ته نږدې باخمود ونیسي، د جګړې مسیر به د روسیې په ګټه بدل نه کړي. باخمود د سولیدار جنوب لویدیځ ته نږدې 10 کیلومتره لرې پروت دی. روسي ځواکونه که سولیدار لاندې کړي، له دې ځایه بیا په توپخانه باخمود په نقشه کولای شي.
ډیره مننه کورودان احمد چیبر و چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات را سره شریک کړه.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به هم کرکټ تور شو. په داسې حال کې چې استرالیا د نجونو د تعلیم او کار د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو لغوه کولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي وایي چې دوی هم باید د نجونو د کار د حق ننګه کړي او د غږ اوچتولو لپاره یې خپلې هلې ځلې کړې دي. خاطر پردیس سره په سټوډیو کې دی. دوی د کرکټ مبصرینو سره خبرې کړې دي او د دوی نظر په دې اړه پوښتلی دی چې د استرالیا د کرکټ دغه پریکړه به د افغانستان د په کرکټ او دغه پراتلون کې به څه ډول غیزې وکړي. تاسو راته وایي چې دغه مبصرینو در سره په خپل خبرو کې څه وویل؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ریډونکو ته هو. الله هغه ورسته چې د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د درې یو ورځنی او سیالیو په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړه. دغه مسلې ته ډیر غبرګونونه وښودل شول. موږ نن د کرکټ د یو شمیر پخوانی او چارواکو سره خبرې وکړې. هغه لیټل یو هم دولت احمد ځای و. هغه وویل چې په استرالیا یا د استرالیا د غوړستي پریکړه د افغانستان د کرکټ لپاره خو پیغام نه لري. دغه په خبر افغان کرکټ بورډ او لوپارټ ته د وست لپاره یعنی دومره سخت دریزی نه و پکاره، یعنی به دوی نرمخ و د لوي ځکه چې د کرکټ نړیوال شورا ناست پر اتنګ دوه میاشتې کیدونکې ده. د نوموړ می دامه پختل کې په دغه ناسته کې چې ثویل کې د افغانستان د کرکټ پراتون کې باندې بیاغي ستوري هغه داسې وایي.
استرالیا یو آی سی سی کې خلک لري مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي. سره جیسه ده ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سیدا وو نس کینسل سودا په دومره خطرناک نه لکه هغه میټینګ کې خدای ما کسي د منګ مخالفت و نسی. دا څومره تیز مخالفت چې منګ وکړو، عمره تیز مخالفت دوی د منګ په خپل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې حالت دومره سخت دریز او څو نور د شرطونو افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پر کولای نشي. نو هغه څه د لدین زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زی وی دغه حالت باید ژر تر ژره کابو شي. استرالیا پرون د افغانستان سره درې ورځنی لوبو لړۍ لغوه اعلان کړه او علت هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغه وروستۍ پریکړه چې میرمنې او نجونې له تحصیل او کار څخه یې منع کړې. له بلې خوا به یو شمېر کرکټ پوهانو دغه مسله تقریبا سیاسي ویلې ده چې دغه سیاست تر اړخ لري. دې په اړه مې د زبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې. د طالبانو حکومت مین زبیح الله مجاهد هم د هغې خبرو برخه به مو اورو.
دا یو واقعیت دی چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه چې انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي نهونه کتل سي، او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار یې ردولو خاطر ګټه وانه خستل سي.
افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي امارات کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې چې د دغه پریکړې نه وروسته دغه سیالۍ هم لغوه شوې. بلې پریکړې
ډېر زیاته مننه کورمودان خاطر پر دې سوچې د کرکټ د مبصرینو هغه اندېښنې شریکې کړې چې استرالیا د افغانستان سره خپلې درې ورځنۍ لوبې لغوه کړې دي. بختیار ساحل هم را سره ده، همدې موضوع ته به تم شو. بختیار صاحب، تاسو د کرکټ د مبصرینو دا تبصرې واورېدلې، تاسو سره تازه جزئیات په دې اړه څه دي؟
سلام ټولو ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې یادونه وکړه، استرالیا نن جمعه افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه خپل پریکړې ننګې کړې ده. کله چې دوی د طالبانو د حکومت له لورې نجونو ښځو پر مخ د لوړ زده کړو او همدارنګه د مکتبونو د بندېدو له امله په مارچ کې د افغانستان ملي لوبډلې سره د کرکټ کېدونکې سیالۍ لغوه کړې، بېلابېل غبرګونونه یې راوپارول. د افغانستان کرکټ بورډ او ادارې او ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا دغه پریکړه بیا غندلې ده. دوی اندېښنه ښودلې ده چې دغه ډول پریکړې کولی شي د افغانستان کرکټ دغه کم بریالی مزل چې کړی دا بیرته شاته بوزي. خو د استرالیا د کرکټ ادارې اجرایي رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبري اژانس ته بیا ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه ده، د ده په ټکو لومړني بشري حقونه سیاست نه ده. هغه وایي دا ډېر سخت او خواشینونکی حالت ده او موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د همدارز ویل دي چې استرالیا د کرکټ اداره هیله لري چې افغانستان سره مسابقې ولري او د افغانستان له کرکټ بورډ سره منظم تماسونه ولري. د استرالیا د دې پریکړې په ځواب کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوبغاړو او مینوالو دغه پریکړه غندلې ده او د اندېښنې وړې بللې ده. افغان کرکټ بورډ تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل امیر علي ګلې ده او دا پریکړه سیاسي بللې او تر وخت مخکې ګڼلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دوی استرالیا سره په دې تړاو د لوبو په تړاو خبرې کړې وي. د استرالیا کرکټ ادارې لوري ورته مکمل ډاډ ورکړل شوی چې دوی به دغه سیریز کې له افغان لوبډلې سره ګډون کوي او دغه لوبې به ترسره کیږي. خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو لسوره غور کوي او د دوی په سترو تجارتي سیالیو بیګ بیش کې د افغان لوبغاړو په ګډون به هم بیا کتنه کوي. دوی وایي چې موږ به دا موضوع د کرکټ نړیوال شورا ته ورسو او دغه لارې نه غواړو چې په استرالیا باندې استرالیا د لوبو ته بیرته آمده کړل شي.
ډیره مننه کور مودان. بختیار ساحل و چې د استرالیا د هغې پریکړه په اړه چې افغان کرکټ سره درې لوبې لغوه کړې دي تازه جزئیات راکړه. د ملګرو ملتونو پنځو بنسټونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارځواکو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدامات غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 10 میلیونو ډېر ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. تفصیلي په دې راپور کې د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بېوسلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 5000 افغانیو کم شوی دی. زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 5000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې لارمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 500 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمېر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه یې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کو ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږکال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه شخړې د اقلیم بدلون د کووید-19 اغېز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورید.